څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نشي 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوا رد کړې وه. خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. د فاریاب خواجه سبز سپوش ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سبز سپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري یې اسیران کړي دي.
د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوویلې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ لخپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سری قطې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
لازا د رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړې. بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلی دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلې تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید
فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامل ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل چې حکومت خپل د پریکړه احتمالا د کورنی او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیستې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو پتیر دوا دوزا نغوري او د ته هم ارتيانه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوی مشورتي کمیټه به د فبروري په شپږمه د جانسن ان جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي او اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې د بدخشان د شورا بک بنچاري په بشپړې دودي وسایل ور رسیدلې دي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برېښنا برخه منی شي. په کونړ کې مو د وی بي وسلي د ژوند له حال خبرو.
سالو کال کېږي چې خاون می وفات شوی دی، تور جوړه و بې در بې دوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي.
دا به هم واوري چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولی.
زه له سعودي له نسم کلایم ممنوع یم، زما اقامه پر 8 تاریخ اکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوې دي. شاغلی اتمر دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سرول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شوی او طالب بندیانو د تلو خبره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړي چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې للی کور او ګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه اعتراض پکله کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان څخه خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینی شهیدان کړي شهیدان داسې کړي چې په خپل کورونو کې واته ځینو ته ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم و 150 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتې دورسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار په خیمانی و خوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرسال امر الله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوی په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پولی علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچي د سند فرعي څنګ رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شوراباک د بند جنراتورونو د تړلو چاري روان دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
دید او با برشنا دی بند د وسایل در رسیدو خبر ورکوی او شاغل ناصری زیاده کرد چه در شورابک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسید دلی دی چه پا یو دو روزو که به غام بدخشان تا انتقال شی. تاکل شویده چه دا پروژه دوری پا میاشکی پرانستل شی. د شوراباک د بند چارو له بشپړې دو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درې مناحیه کې جوړ شوی دی $50 میلیون لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 1000 کورنیو ته دوی سلی برېښنا ورکوي او هغه هم ګرانه ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شوراباک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شوراباک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټوله سلوي بندونو باندې چار روان دي چې دغه بندونو جمله څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شوراباک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند یا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. او نو اوس مهال په 12 بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شوراباک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 15% حتی تر 30% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ابګيري روانه ده، همدارنګه د شوراباک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازاجی رادو په منځني سپه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري اوس مشهورونه په انټرنیټ کې پاساجی رادو ډاٹ کام کې نیولې شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولې دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثره کارګر دي. ریاض د یو شمیر نورو هیوادو پر اتباو د ورتګ بندیز هم لګولې او ویلتې د کورونا وبا مخنیوي یاد کړی دی. خودي بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغیز کړی دی. د ازاجی رادو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمیر پښتانه راشغولې دي چې د بندیزونو اخیسمن کړی.
دا په تیریو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمیر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمیر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چوټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمیر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللی او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتی کورته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. اکامس د 8 تاریخ کې ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم زما اکامه ک پر 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لکه پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاری ویزه ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کورته ولاړ شي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دغه سی لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د پارم یو ویزه لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا دراتلنو د اجازه نامه وای. داغي مختلف خپل پیریډي داغه پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د دازه وز نو چې کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره داغي ویزه خوم خراب شي داغه پیریډ سره خدایي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهرال الله دی وکړي چې دا ډیر وژن نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفر بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغو کې د یو شمیر کسانو کاری ویزه ختمې شوی وي. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علی شاه هم چې له 13 کلونو راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتۍ کورته ستونسو نو هم دا مهال سفر بندیزونه ولګیدل.
یو کالو شو نو بس انتظار اپنے سا ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی یو کالو شو نو تنخواہ گانے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کنونا ملونا پرے ہو فیسونا میسونا ویلا کم راڑو بتا جا کم سیونگ وامو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 لاکھ نقصان شو زما پتا دا جو شو کنا جزا حالت میں خپل دے باندے خپل ڈپٹی تک لے وینو زما با تنخواہ چالو میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ما گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3 لاکھ روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختم سوي خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل. غلای په چټی
راغلای و د کورونا نه مخکې راغلای وکاله مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ وو کرونا نه ولګه دا 7 دن 8 دن وا دا وس پہلا نو دا مخشه بل پہلا جدا تیر پہلا نو په دغه ټیم سره لګولی او کرونا 7 دن 8 دن وا پښه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلای دی دا 8 تاریخ باندې مې کلایټ وو اوس بیا کرونا ولګه دا اوس مې دنه 9 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانه ټیکټ ودا ټیکټ مې دنه ایکسپایر کیږي دا یو نو خرڅه په مخ پلا راغله او بل ولکه دنه کلم پورا شو سره برابرۍ نه راځي.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
زه روانم تر اوسه پورې د ټیکټان ډیر ګران او مال د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زبر ټیکټ وکم ټیکټان ډیر ګران شپږ اتیا نوي زر روپۍ وچ ما ټیکټ ته وکیه که بلته اوس هغه بند شول پروازونه بند شول جازونه بند شول زه غریب سړی یم کچیر زما په دې ویزه باندې ډیر خرچه راغله کچیر زلاړم نه زما دا ویزه د لاس زی په ما باندې د مصرف زی د مصرف توانم په مارا زی ټیکټ خو باسي تللی په لاس سورزو کې زلاړم لاړم کنه زما ویزه ختمه
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر دریمه نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې میشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځنډول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ سي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځنډولی.
خورو جوم لګولې او ټیکټ مې هم چونګه کړل، سفری په بندي نه مخکې مې کړو، خو تاسو ته هم فتدا او حالات هم د سیدی اجازه نه راکې چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکوم د سډیر مرګری تللی دی او هغه د هغه د وجنا ډیر متاثر شوی دی، چې چونکی بیا غ پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطر هم ډیر مخ ته کېدل، نو د وجنا موږ خپل غتل چې کم دی هغه کینسل کړو.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولې، خو کڅوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر دریمه نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر دریمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیر میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,9,000 کسان ځپلي او 6,386 ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,86,000 جوړ شوي هم دي.
اسجد رادیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه یو د چارواکو لوري د ګنشمیر کورد فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراس راس فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو پاړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقيف د ځای ځایګي پاړه معلومات نه ورکوي خبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو و دیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوال ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشري حقوقو د څار ډلې د ایران د بشري حقوقو کمپاین د نړیوال بښنې یا امنيستي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی، د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل پاړه هیڅ راز معلومات ندي ورکړي. په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقيف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک هم داراس په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیک کې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو لمخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تصدیق
کردیم.
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلورمې بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شي پیغامونه خبرو، خو اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډ او کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. او بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده، قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیرا خان خبرې کوم. د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبینو سره کوم وخت کېږي او غیر عادلانه لا په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازی خان لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پردې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت سیمې زنګ درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور اګن سب شوی پیغام نه خبرو. د کرکټ د ګرته به مخ کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبي روان دي، ځکه روان دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځني ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان په چوه ګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسېدو یې 213 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسی او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبي کې شي. د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بل ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ دا لوبه د دې لپاره اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته له ډیرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویمه ورځ ده. پاکستان په 202 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، په ځواب کې جنوبي افریقا 40 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او دا لوبه لا روانه ده. درېمه ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ دی. ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېمه ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 410 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل، په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 40 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلې دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو بخرا ورسېد. احمد تکل څخه اور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملاړې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعا رد کړې. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطعې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړي دي. جوزف بورل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقونو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
اسج رډو په منځني سپدولش پښنوي پټول افغانستان کې اوري. اته د شکلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کال وړاندې د زیړی په ناروغي مړ شوی د نورګل ولسوالی د بر نورګل په کلی کې په یو سوالی کوټه کې لخپل 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشټوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچي د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور
بس تیر او کلای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متر ځای پریخه چې ایله پکې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر تور تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخت یې دوی په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټي وټي څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکیلې زمکه لري، ژوند د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پول اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کالا کیگه چه خاون می وفات شوه ده. تور زیوده و بیدر را بیدوا مرشو دوائی پیسه نوی. سوگم بچو دو گاته دواتی نشته ده. کامیس پردو گی نشته ده. سوگو لگاته و کی واته و لگ. بس تیره و کلایی او کلا نای. صبح و دخو گزاره ده چه. خوده اله سبر کهو ناستی. ده خوده ایلی له ناستی. کچاره کلا خوری کچانه نش نوی خورو.
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی تری بے برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی. کله کله کو مک کړی دی، هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روزه شي زکات مه کا څوک راکي او بس نور موږ سره چا مرسته نه ده کړی. موږ څوک په یاد یم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د خال د خپل د غم زندګۍ دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسؤلین وایي دوی ته مرستې کمې راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته ویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې د سیمېرمنی چې کونډې دي، تیمان دي او بیوزل دي، داشتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدل ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړي. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري، او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسی بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما پسیر کورنۍ او کونډ شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو، چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په هم دی هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو چې ل کونر ولایت څخه مشترستولې دی، یو د سړکونو د ستونزې څخه سر ټکوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه یې مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه یې راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
زمن ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نک سیوا دي، او 15 کیلومتر سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت دا لوړو کړو چې چارواکو نه مهیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کې او د په لارې مړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی علم تا بجنون ولایت خدار پیغام کاش تبریزم کنا دالو مسوالی کی او مومی ناری طول بندی زکت چی او مومی دامبر هم طالبانو بن کڑی دی نو یو کچا لاری پریش دی نری علاو دی طول و لسوالی موتر پا غیه لاری دی شارتا نو اغم کل بندی کل یلی نو کلی دی چی یوان اخلاس کی ولست کچیر یو لار مشخص روټ ته کې نه بندې نو خلک ولستو سره مخلص دي. دا چې ما پیغام خبر
کړ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دا کومه راه دی لاسنسر خبره کومه نور دا د کندار دی راتلار دا څنګه کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو ته کې مالا نور څه چا ورک څه دا وشتل نشي دا غیلې کې او کښنی مترام خو نو څه کې دا پات مترام څه کړې لا په کنه کې دوری دوری دي. طالبانو سره خبره کوي کې ای لکی رقم شا کو کې ولا دا غمې پښتنه. السلام علیکم ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ایران ولایت وایشیر ولسوالۍ ته تاسو په تماس کې ما بل اخره د سولې په افغانستان کې ولې ناراضي لري. دلته د خدای مرګ او ډیر مرګونه ډیر زیات وو. ممکن ملکیږي او نور څه دوی خود به خود نه سره مکیږي نو باید چې دوی خود به خود سرکښینی سوله وکړي.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د نیمه خر ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کینه ګلدین ته اترا سماتي ما زه له کوم تک سلامونه ته ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مدمن کارخه پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دي، خو بدبختانه په افغانستان کې راکم نرخونه چې دي کانادا د دې د لوړوالي کچه دي. کانادا په ټوله دنیا کې دومره لوړ ټیکنیکونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دي. موږ سره ګوانډي ملک پاکستان دی. په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د 50 افغانۍ سره سمون خو یا د 50 افغانۍ سره لږ جی بی انټرنیټ ورته شپه ورځې خبرې کوه. څومره استفاده کې اخیستل شي هغې نه اخیستل شي.
سایه شوقیان خرده ایدی خلق کنه خش پس لکه در مچ منگولی موندی او بلکل کار نکیسم نسل خبری یکی را بزده تولشی تا انترنت که کوا وای فای دسارا بخو انترنت پکی اخو ویارا بیابا اندرو تمزان چینگه دیبا نرخون تمزان بکی یو جی بی انترنت پا دری نیم سو اخوانی یا دری سو پینزه دیش اخوانی بانی اندارنگا دونیم جی بی پا سلو سو اخوانی بانی اندارنگا سلو جی بی پا پینیم سو اخوانی بان دا خود پاکستانی و سارا پینزه سو اخوانی پاکستانی و سلدار سارا تقریبا دول دیر لسو اخوانی برابری دی
نورستان ولایت واما ولسوالی قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي هغې په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هېواد کې او په ټول نړۍ کې دغه کورونا دومره څپه په شدت سره روانه ده، بد بختانه په نورستان کې هم دغه کرونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کرونا په ویروس یا دغه کرونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي. بد بختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غاړي چې دي د کرونا په بیماری باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي. نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزي حکومت نه زمونږ دغه هیله ده، خصوصا د عامې روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامې روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ دغه مشکل چارواکي واوري او عاجل
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. د بادغیس ولایت مازیر یم، په هرات کې پراته یو. 14,000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومک هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژ مړه سو، سپینزری او سپینسری مو د ولوژ مړه سو، مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی. د بی نه اسلام ګرده ووتله. کارټونو مو نومان مصاف دی د انجینرانو سره کومک د کابل چینې راشي، هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي، هغه کومکونه دوی پر واخلي، دوی خوري. د ښار خلک د ساختمانونه لري، ساختمانونه لري، سروي کېږي، کومک ورسره کېږي. په نسبتاره رئیس سروي کوي او د دغه ماجر لرې بدره د لږ کوچنیان تلفات وکړي، سنسر او سنسوره تلفات وکړي، د دوو پوښتنه نه کېږي. یا دې رئیس جمهور صاحب موږ ته لاره کړي چې موږ خارج ته واوړو، یا دې زموږ غم وخوري. وایي ته رئیس جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. السلام
السلام علیکم، سلام احترامات وړاندې کوم د آزادی رادیو ټولو تخنیکی او نشراتی کارمندانو ته. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست، زه لالا ګل حقیار سره خیر کوچی یم له لغمان ولایت څخه. مې اړیکې نیولې ده د آزادی په راډیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زی صاحب مېلمه کړی و چې زیاتو کوچیانو وروڼه ورته خپل ستونزو مشکلات ویلې، بیخي یې ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی، د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هېڅ نه رارسېږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي، د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم.